د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو ادعاو په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و، د نظر اختلاف لري. د ازادۍ رادیو مجله او خبری برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي چې د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په یو غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر جنگ شوی، او د ایران د ولسمشر ډونالد ټرمپ او څو نور امریکایي چارواکو د نیولو حکم ورکړی دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په یو غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو بیان کې ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونۍ غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې د ملا برادر له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ بین الافغاني خبرې ځنډولې دي. ښاغلی برادر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د حکومتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي کتارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو باعث شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې ملا برادر همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر څخه له ګوانتانامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. امریکایي چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان حکومت او وسلوال طالبان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په پرونیو چاودنو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پړه پر یو بل اچوي. په هغه توغندوی حملو کې چې پرون سهار د سنگین ولسوالۍ پر یو بازار وشول، د ماشومانو په ګډون درویشت ملکي وګړي مړه او 15 نور ټپیان شول. په هلمند او نیمروز کې د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی تیر ماښام رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
همیشه انفلات که مواد را بلید دوی سر خارجی همکارانو سر دی دوی بلگی مرس مخکم فلاس را غلی دی و مطبعات تم دا شوولی دی افغان زواکونو پر داشت زاین بانی برید ندی کردی یا وزا پا کامل توگا دا برید دا افغان امیتی زواکون دا خواست خردوو.
لدې مخکې د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویلی و چې دا توغندي د 215 میوان قولي اردو لخوا توغول شوی دی. سیمه ایز چارواکي وایي چې په برید کې دوه طالبان هم وژل شوی دي. ارګ د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون ماښام یې په یو بیان کې وویل ولسمشر اشرف غني په پیښه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبله خوشیني ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر جنگ شوی چې له کبله یې له دواړو خواوو 9 کسان وژل شوي دي. د پکتیا د امنیت عامر ازادۍ راډیو ته ویل چې دا جګړه د سربدالی په سیمه کې چې د غره لوړه نقطه ده رامنځته شوې. خوب خبره چې حکومت د قومي مشرانو په همکارۍ د جنگ د کرارولو لپاره مداخله کړې. د پکتیا سرپرست ولی عبدالولی صحیح هم ازادۍ راډیو ته د دې قومونو ترمنځ جګړه تایید کړه او وی ویل چې د سیمې د قومي مشرانو په همکارۍ به د دې جګړې د درولو لپاره ژر تر ژره اقدام وشي.
د متخاصم قومونو ترمنځ جګړه منځ راغلې ده. ولسوالۍ ته مدنده ورکړې ده. مونږه تل په داسې ځایو کې چون قومي مسایل دي د قومونو د سپینګیرو او مشرانو په مشوره او په ملګرتیا عمل کوو.
د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د غره پر سر جنجال کلونه مخینه لري. په تیرو دوو کلونو کې وخت نا وخت رامنځته کیدونکې جګړې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر له منځه ولاړه نه شي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم کیبریسیوس دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیون او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 15 لکو اوښتی دی. ښاغلی کیبریسیوس په خپله پرونۍ وینا کې وویل که څه هم ځینو هیوادونو د کورونا وایرس په مخنیوي کې پرمختګ کړی، خو دا وبا لا هم په چټکۍ سره د خپرېدو په حل کې ده. هغه زیاته کړه چې نړۍ په راتلونکو میاشتو کې لا ډېر زغم، تواضع او سخاوت ته اړتیا لري. ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژنې په تور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو 15 چارواکو د نیولو حکم ورکړی دی. د تهران څارنوال علي القاسم مهر پرون دوشنبه ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا څو نور پوځي او سیاسي چارواکي په قتل او تروریستي اقداماتو تورن کړل او ویل ایران له انټرپول څخه غوښتنه کړې چې د سلیمانی په وژنه کې د ښکېلو کسانو د نیولو حکم ورکړي. متحدو ایالاتو دا اعلان د ایران له لوري یوه تبلیغاتي وسیله بللې ده. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي چې هیڅوک د ایران دا ډول تبلیغات جدي نه ګڼي. د قدس ځواک پخوانی قومندان قاسم سلیمانی په 13 جنوري میاشت کې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام پیل کړو او بخې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام پیل کړو، له هغه مخکې د لنډې خبری برخې اوریدو ته مرابولم. سپینه مڼۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو راپورونو په اړه چې ګنې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و، د نظر اختلاف لري. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې مشرې د امریکا له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې ډېر ژر له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو پر د اړیکو په اړه معلومات ورکړي. مسکو له طالبانو سره د دې هیواد د استخباراتو د اړیکو په اړه راپورونه بې بنسټه بللي دي. د موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
سپینه مړۍ وایي هیڅ شواهد نشته چې ثابت کړي روسیې طالبانو ته انعام ټاکلی وي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نښه کړي. د سپینه مړۍ ویاندي کلیف مکینانی د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د همکارۍ په اړه هیڅ ډول معلومات د امریکا له ولسمشر او مرستیال سره یې نه دي شریک شوي.
There are dissenting opinions within the intelligence community
and I think that the opinions of the intelligence community are different. تاسو ته تاییدولای سم چې اوس مهال پر روسیې د تورونو په اړه هیڅ ډول عمومي اجماع نشته. نسم کولای د روسیې پر وړاندې د ولسمشر د اقداماتو په اړه څه ووایم. د همدې اونۍ په پیل کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو استخباراتي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ یوه پټ استخباراتي یونټ د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته د مالی انعام وړاندیز کړی و. دا راپور په ډېری رسنیو کې د سر موضوع سو او د ډېرو لوړپوړو چارواکو پام یې ځان ته واړاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندي د دوشنبه په څرګندونو کې پر نیویارک ټایمز سخت انتقاد وکړ. په همدې ورځ د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسی د دې هیواد د دوو لوړپوړو استخباراتي چارواکو غوښتي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د وروستیو راپورونو په اړه کانګرس ته ځواب ووایي. هاخوا په برکسل کې د ناټو د سرمنشي مرستیال د دوشنبه پر ورځ وویل چې د دوی لومړیتوب په افغانستان کې د ناټو د ډیری ځواکونو خوندیتوب دی. د نوموړي په خبره باثبات افغانستان نه یوازې د امریکا او متحدینو په ګټه بلکې د روسیې او ټولې سیمې د امنیت په ګټه دی.
I am not commenting on intelligence reports per se.
نو کوم د استخباراتي راپورونو په اړه علني نظر څرګند کړم. دا هغه څه دي چې باید په احتیاطي په اړه خبرې وسی. خو هغه څه چې ویل سم دا دي چې زموږ لومړی درجه لومړی توپ د هغه نارینه او ښځو خوندیتوب دی چې په پوځي یونیفورم کې په افغانستان کې د ګوتس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف هم د دوشنبه په ورځ د دې ادعا په اړه خبرګون شوتلی. پیسکوف د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي هغه رسنۍ چې دا ډول ادعاوې مطرح کوي د فریب کاریو قربانیان دي. هغه وویل لومړی د امریکایانو په نشه کې دوه لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستې په اړه ادعاوې سمې نه دي. دوهم که د امریکا ځانګړي خدمات ولسمشر ته ځواب ویونکي وي، وړاندیز کوم چې د ولسمشر ټرمپ مناسبه اعلانیه ته پام وکړي ځکه هغه د رسنیو په اړه خپله ارزونه لري.
د نیویارک ټایمز د راپور تر خبرېدو وروسته د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکو او دوه به خبره سرچینو د اداوي تایید کړی دی. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د رسنیو د ادعا بیا اساسه بولي او ویلي دي چې په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. دا نوې مسله داسې مهال مطرح شوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په پام کې لري له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي تر سر منی پورې 4000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه وځي. په دې ترتیب یوازې 4600 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې سي. د فبروري د 9 نیټې د توافق له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وسو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او د طالبانو له لوري د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین وسي، د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو او هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه اجمل اند کړی ده.
واشنگتن اگزامینر ورسپانی و مقاله خبره کړی چې سرلیک دی ولی جی آر یو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ووشنی. لیکوال څو دلیلونه یاد کړی، ویلي چې جی آر یو یا د روسیې د پټو استخباراتو یونټ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وژل د سی آی ای څخه د هغه ملاتړ غچ بولي چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال دې هیواد کې له جهادي ډلو څخه کوو. لیکنه وړاندې وایي په سوریه کې د امریکا بریدونه چې د روسیې مهم متحد دی د جی آر یو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو بل دلیل کېدای شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستیو کې د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې د روسیې د پوځ یو پټ استخباراتي یونټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو پر سر طالبانو ته پیسې منلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز دا رپورټ رد کړی او هغه یې جالب بللی. روسیا او طالبانو هم د نیویارک ټایمز دا رپورټ رد کړی. ډیلی میل ورځپاڼې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د ماشومانو پر شمول تر شلو د زیاتو ولسي وګړو پر وژل کېدو تمرکز کړی. ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي سره د دې چې ښایي راتلونکي میاشت په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر اوسه راښکته شوې نه ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د خپرونو او اړیکو رئیس ازادي رډیو ته ویلي په داسې حال کې چې طالبان او افغان حکومت په سنگین کې د دې پیښې پړه پر یو بل چوي، د جګړې اصلي پیټې د ولسي وګړو پر ولو پروت دی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر ویلي د دوشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د ګڼې ګوڼې پر بازار څو راکټونه لګېدلې او وروسته له چاودېدونکو موادو بار موټر پکې چول شوی. طالبانو ادعا کړې چې مرګ ژوبله پر سیمه د حکومتي ځواکونو لخوا ویشتل شوو توغندیو اړولې. حکومتي چارواکو دا ادعا رد کړې او د بریدونو پړه یې پر طالب وسلوالو اچولې. دا سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دا چې د خبریالانو لاسرسی ورته محدود دی نو د پیښې جزئیات په خپلواکه توګه تاییدول ستونزمن دي.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره د درملو نرخونه هم لوړ شوي دي، خو سیمه ییز چارواکي د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي دي. دوی وایي له دې سره چې امنیتي ګواښونو د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی، پر دې سربیره بیا د کورونا وایرس له خپرېدو سره په بازار کې د درملو او خوراکي موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان له سیمې څخه په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کندز ولایت ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو سره په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي له یوې خوا د دغه وایرس خپرېدلو او قرنطینونو د خلکو پر اقتصادي منفي اغیزه کړې او له بلې خوا په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي چې دې مسلې خلک اندېښمن کړي او د خپلو لازمو درملو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او دوست محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په بازارونو کې د دوایانو نشتون او کشتون هم وي، د هغې قیمت پرله پسې لوړیږي. خلک د ډېر جدي ننګونو سره مخ کړي دي. دولت د دې مخنیوی وکړي او دې ته جدي نظر وکړي چې تر څو